ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د اگست میاشتې یو لسمه نیټه ده. په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زنه سورلا خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د دیر نه وروسته سبا په سوات کې د امن دپاره لاریون او احتجاج اعلان شوی. په سوات کې دغه احتجاج په داسې حال کې اعلان شوی چې په 8 اگست سوات په مټه تحصیل کې د یو پولیس او پوځي افسر او سپایي د وسلوالو طالبانو په لاسو د یرغمال کېدو خبرونه مخې ته راغلي ول. بلخوا قامی اسمبلی د خیبر پختونخوا پر امنیت اندېښنه ښودلې. د پاکستان د دفاع وزیر په شمالي وزیرستان کې د اوتومانزو قومي جرګې لخوا احتجاج کوونکو سره د مذاکراتو دپاره د اسمبلی د ممبرانو او مشرانو 16 کسیزه جرګه اعلان کړې. او د هیومن رایټس واچ په تازه رپورټ کې ویلي شوی چې افغانستان کې میرمنې د تعلیم او روزګار په مد کې بې برخې شوې دي. سرټکی تاسو واورېدل وزو د رپورټونو په لور. دا د وایس اف امریکا ډیو ده. او بخښنه د زیارت یا پنځشنبه ورځ ده. نن به په خبرونه کې په پاکستان کې 15 اویا کاله د پاکستان پوره کیږي. د 14 اگست باندې په پاکستان کې جمهوریت وده ولې ونه کړله؟ ولې تر اوسه پورې یو وزیر اعظم خپل وخت نه دی پوره کړی؟ آیا پاکستان کې جمهوریت چې کوم دی، د پارټیانو کې په خپل جمهوریت نشته دی، دغه کمزور جمهوریت چې کوم دی، یا د دې لتون نور څه دي، یا د پاکستان طاقتور پوست چې کوم دی نو هغه ډیر زیات طاقتور دی، د هغې چې کوم دی سیاسي کردار زیات دی، نو ځکه اوسه پورې یو حکومت خپل وخت نه پوره کړی. په دې اړه باندې به د میلمنو نه پوښتنې کوو. خوزو د خپل لومړني رپورټ په لو د دیر نه وروسته د سبا په سوات کې د امن دپاره لاریون او احتجاج اعلان شوی دی. هم په دې حال کې د قومي اسمبلی د خیبر پښتونخوا پر امنیت اندېښنه ښودلې ده. او د پاکستان د دفاع وزیر په شمالي وزیرستان کې د اوتومانزو قومي جرګې لخوا د احتجاج کوونکو سره د مذاکراتو لپاره اسمبلی د ممبرانو او مشرانو 16 کسیزه جرګه او هم اعلان کړې ده. د دې نه مخکې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم ولیدي چې د هغې ممبرانو ته دړکې ورکول کیږي. په دې اړه باندې نور څه تفصیل تاسو ته د اسلام آباد د ډیوا خبریاله رابیا پیر وړاندې کوي.
په دې ورستیو کې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو باندې د پاکستان قومي اسمبلی کې هم بحث شوی دی. د قبایلي سیمو څخه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ 13 ورځ د افغانستان څخه د طالبانو د راتګ وروسته خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ زیاتوالي ته د قومي اسمبلی پام راړولی. ترهګرۍ په خیبر پښتونخوا کې خبره شوی او خبرداری ورکړی چې دا به ډیر زر ټوله هیواد ونیسي. هغه وویل چې په دې ورستیو کې د پی ټی آی په یو ایم پی ای برید سوی او د هغه ګڼ شمېر ملګري شهیدان سوي دي. هغه زیاته کړه دغه راز د سوات څخه د پولیسو یو افسر او یو فوجي میجر تښتول سوي دي. محسن داوړ دا هم ویلي چې د شمالي وزیرستان خلک له تیرو 16 ورځو راهیسې په احتجاج بوخت دي او دوی یوازې د امن او تحفظ غوښتنه کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د محسن داوړ د پښتنو په جواب کې د تحریک طالبانی پاکستان ټي ټي پی سره د خبرو په کامیابی د خوښنی سرګندول سره ویلي
آج اسی پروونس کے اندر روس نکالے جا رہے ہیں طالبان کی جو وہاں پہ موجودگی ہے اس کے خلاف یہ قومی مسئلہ ہے.
په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو په ضد احساسات په زیاتېدو دي او د دغه صوبې په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د شتون پر ضد احتجاجي مظاهرې سوي. هغه دا د صوبې د مسلې پر ځای قومي مسله وبلم. محسن داوړ د طالبانو په ضد د احتجاج لپاره د پی ټی آی مشرانو باندې سختې نیوکې کړې او ویلي چې د پاکستان د تحریک انصاف پخوانی حکومت په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو هرکلی کړی و. البته محسن داوړ په ډاګه کړه چې خیبر پښتونخوا خلک به د طالبانو پروجیکټ پالیسي به نه مني او په هر قیمت به یې مقابله وکړي. د هیواد ملتپاله ګوندونه د مودې راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښو معامله رابرسېره کوي او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان 2 ورځې وړاندې ویلي وو چې تحریک انصاف طالبانو ته بدتې ورکړې دي. خو د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مشران د دې هر څه څخه انکاري او د تحریک طالباني پاکستان پر معامله خوله پټه ساتلې وه. البته 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان خپله دا خبره منلې وه چې خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی د تحریک انصاف وزیرانو او اسمبلی غړو ته دړکې ورکوي. بل پلو ته کلدم تحریک طالبان پاکستان د یو بیان د لارې په کوز تر کې د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړي ملک لیاقت علي خان باندې په ورستۍ وسلوالو برید کې لاس لرل رد کړی دي. په عین حال کې د ډان ورځپاڼې د رپورټ تر مخه د افغانستان دپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په اسلام آباد کې د یوې دستوري سره وینا کې ویلي، د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو بریا د دغه ډلې په چلند پورې اړه لري. د محمد صادق د څرګندونې په داسې حال کې سوي چې د کلادم ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان مهم مشر عمر خالد خراسانی په روان اګست میاشتې په اوومه نیټه په مبینه توګه په افغانستان کې په یو بمي چاودنه کې وژل سوی و. د تحریک طالبان پاکستان د یو بیان تر مخه عمر خراسانی د ټي ټي پي د هغه ټیم برخه و چې د پاکستاني چارواکو او قبایلي جرګې سره یې خبرې کړې وې. مطبوعات وایي چې د عمر خراسانی مړینه شایي د روان کال د جون د میاشتې راهیسې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې روانې خبرې اغیزمنې کړې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوه د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. هم په دیر او سوات کې په دیر کې احتجاجونه شوي دي، او سبا په سوات کې هم د امن د پاره لاریون کېږي. خو غټه پښتنه هم که سیاست مداران دي او که پالین دي، هغو دا پورته کړې ده چې څنګه په پوله باندې باړ لګېدلی دی، او بیا په سوات کې پوځي چاوڼۍ ده، دغلته طالبان څنګه ورسېدل، او څنګه په دیر کې هم فوج شتون لري، نو بیا دغلته طالبان څنګه لاړل. خو که څه هم طالبانو تحریک طالبان پاکستان تر اوسه پورې د یو برید سیمواري هم نه ده اغستې، کا په کوز در کې په د پی ټی آی په ایم پی ای باندې شوې ده، هغې هم دغه سیمواري نه ده اغستې. نو خو په سوات کې او په دیر کې او بیا خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د دغه یاره بیا خبره شوې ده که څه طالبان واپس هم راځي. په دې اړه باندې نور څه تفصیل لیتا تاسو ته د سیمې نه د ډیوا خبریال ارشد مومند په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
عمران خان پرون د چهارشنبه په ورځ نوښته مطبوعاتو سره په خپلو خبرو کې ویل، زه حیران یم چې هغه وخت چې ټي ټي پی په علاوه نو ویل به چې د امریکا په ملګرو بریدونه کوو، نو دلته خو داسې حکومت دی چې هغه آزاد پاکستان غواړي، نو هغه ولې په هدف کوي؟ ما ته په دې کې هم یو سازش ښکاري. سیرونکی وای په خبر پښتونخوا کې د عمران خان د ګوند حکومت دی، خو بیا هم داسې بیان ورکول اخکاری چې عمران خان د دین سیاسي ګټې پورته کول غواړي.
نو دې لپاره زه په خپل دا غنم چې عمران خان سیب څنګه ماته سپېلم ویل، هغه هر طریقې سره د هر ماحول نه ځان ته د موجوده صورتحال نه د وټو لپاره د فائدې اغستو کوشش کوي، او هغه دا کوشش کوي چې په ست طریقه باندې هغه دا ثابت کړي چې هغه مظلوم دی، او په هغه باندې هر طرف نه ظلم کوي، او هغه د مظلومیت دې لپاره ثابت کړي چې خلک دې هغه ته بیا یو ځل ووټ ورکړي او خلک دې هغه سره ودرېږي. خو زما په خیال باندې چې حالات بدلیږي لګیا دي، د عمران خان صاحب په دې خبرو باندې عام خلک هم اوس پوهیږي، او دا زما نه ګڼم چې د دې به عمران خان صاحب ته دومره فائدو شي څومره چې هغه دینه اغستل غواړي.
عمران خان دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د ګل په ورځ د خیبر پښتونخوا د سیلګری سیمې په مټه علاقه کې طالبانو یو پولیس ډی ایس پی، یو د پوز میجر او یو سپی یرغمل کړي، او بیا یې جرګې ته سپارلی وو. وسلوالو د دغه افسرانو ویډیو هم خوره کړې وه. د سوات مټه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان پلارنه علاقه ده. محمود خان تر اوسه پورې په دغه پیخه غلې پاتې دی. په شپږم اگست د خیبر پښتونخوا په دیرزله کې په صوبه کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبې اسمبلی د غړي ملک لیاقت علي په ګاډي ډزې شوې وې. ایم پی ای په کې د نورو کسانو به شمول جوبل شوی، او دغه رور وراره او دوه ساتونکي وجل شوی. پرون د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علی سیب جی او ټی وی سره په خبرو کې ویلی د ټی ټی پی سره مذاکرات روان دي، او ټی ټی پی ورته ویلی چې هغه د ملک لیاقت په پیخه کې لاس نه لري. شولین کې وای د عمران خان د ګوند صوبای حکومت یو خو د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي، او بل خو عمران خان د طالبانو د اسمبلی غړو ته د دړکو ورکولو بیان ورکوي. په داسې حال چې د عمران خان د پاکستان د اسټابلیشمنت سره تعلقات خراب دي.
نو بیا خو ظاهر خبره ده چې کوم دا صورتحال کراځي، نو یو ځل بیا داسې غیر یقیني صورتحال جوړیږي په ادارو باندې، به د عوام چې کوم ٹرسٹ دی اغا خراب دیشی متاثر کے دیشی. دیکھے کئیو طرف تا بیرسٹر سیف سے بوئی چے مذاکرات روان دی، دا فکر اس خبر نشتا، او بل طرف تا عمران خان سے دا ہوئی
چې دا د هغه د صوبایي حکومت خلاف سازش دی.
د عمران خان د بیان وروسته په نوموړي سخت نیوکې پیل شوي چې د ټي ټي پی د دړکو خبرې کړې، خو نه یې په ملک لیاقت او نه یې په سوات کې د ډي سپي د زخمی کولو غندنه کړې ده. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیو سره اوسئ.
دا وایس اف امریکا ډیو دا. ډیو تاسو په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ، خپل ملګرو سره شریک کولای شئ چې کوم خبرونه تاسو نه پاتې شوی هغه وروسته هر ټایم تاسو په خپل موبایل باندې په آسانه باندې کتلی شئ. هم زو د بل رپورټ د پاکستان د دفاع وزیر په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو قومي جرګې لخوا احتجاج کوونکو سره د مذاکراتو د لپاره اسمبلی د ممبرانو او مشرانو شپاړس کسیزه جرګه اعلان کړی ده. دا جرګه په داسې حال کې اعلان شوې چې په شمالي وزیرستان کې د تیرو ویشتو ورځو راهیسې په سیمه کې د اوتمنځو قومي جرګې د احتجاجونو لړۍ پیل کړي، او دا وخت د شمالي وزیرستان په نږدې اته ځایونو کې پرلتون روان دي چې پکې پښتون ژغورني غورځنګ، مدني او سیاسي فعالان او عام ځایي خلک ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیل درته د سیمینا د ډیوه خبريال عدنان بیٹنه وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو د قومي جرګه په سیمه کې د امن او خلکو د خوندیتوب غوښتنه کوي، او د تیرو ویشتو ورځو راهیسې احتجاج روان دی. د دغه احتجاج کوونکو سره څو ځله ځایي انتظامي او پوځي چارواکو مذاکرات کړي، خو تر اوسه ناکامه شوي دي. د احتجاج مشران وایي څو پورې چې دوی د پارلمان منتخب استازو، عدلیه، د بشري حقوقو تنظیمونو، قبایلي او سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا د امنیت ډاډ نه ورکړل شوی، د دوی احتجاج په دفاع لري. د دفاع وزیر خواجه اسف ویلي د وزیر اعظم شهباز شریف سره په دغه موضوع خبرې شوي، او بیا په حکومتي احتیاط کې شامل پی ډی ایم او اتحادي ګوندونو د غړو جرګه جوړه کړي. دا جرګه په میرعلی او میران شاه او پخوانی فاټا کې امنیت په ځای کوي.
ہمارے جو قائدین ہیں مختلف پارٹیوں کے پرسوں جائیں گے وہاں پہ، اور وہ جا کے ان کی جو ہے وہ دلجوئی کریں گے اور کو ایشورنسز دیں گے تاکہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے.
ویل شوی دا جرگاو پا دولسم اگست جمعه پا ورس پا میرالی که دا احتیاج کون کو سروینی پرون دا اتمنزو کامی جرگه اعلان کرده و سی دوی دا بد امنی سرمخ دی پا احتیاج ناستی نشی کولای چه پسوارلسم اگست دا پاکستان دا ازاده ورز و المنسی، او اعلان کرده دا غورز بدا طور ورزی پا توگل منسی. پرون دا شروع یا چهارشنبه پا ورس دا شمالی وزیرستان دا کامی اسمبلی غړی او ملی جمهوری غورزنگ ورمشر محسن داوڑ پا اسمبلی کی ویلی و دوی په سي پسمه کې ترهګري خبره کوله. مخکېنی د پاکستان تحریک انصاف د حکومت سپیکر به پسې مایک بندا فلو، خو نن حالات د هتا رسیدلی چې په سوال کې طالبانو پولیس افسر او یو پوځي میجر نه ولای دي. هغه ویلي دا شکاري ټوله پښتونخوا طالبانو ته پلاس ورکړی شوې ده. زیاته کړې د دیر نه د سواد او وزیرستان پر طالب باندې
شمالي وزیرستان مې ایک احتجاج جاری ہے، اور ان کا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہمیں امن اور تحفظ دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ بھی سب چیزوں پر اعتراض کر رہے ہیں، تو جن کو آپ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، یہ انہی کے بھائی ہیں. یہ پختونخوا سے پورے پنجاب میں بھی پہلے گا، یہ سندھ میں بھی پہلے گا، یہ پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے گا. اور ہم
ہوائی پر افغانستان کے طالبان راغل عمران خان ویل سے پر افغانستان کے خلق و غلامی زنجیروں مات کرل نو دا دلتا چراغلی پر ڈیورن راوڑی دلی دا دہاغو رونا دھی، او دا حالات او پښتونخوا کې پاتې نشي دا او پنجاب او سند صوبې ته ورسي. دا مسله تر اوسه پورې سنجیدار نه اخستل شوی، او دا پالیسی دا بدلول وي د پښتونخوا ولس به دا ونه مني. خو بیا د دفاع وزیر خواجه اسف ویلی په خیبر پښتونخوا کې د امنیت مسله ده. عمران خان طالبانو هرکلی کړی و. نن په هغه صوبه کې خلک راوځي طالبان د موجودګۍ پر ضد احتجاج کوي. هغه زیاته کړې ده یوازې د خیبر پښتونخوا مسله نه ده، قومي مسله ده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر سم دریز نه دی خپل کړی. هغه ویلی په دې حالات د وزل دی اسمبلی ته حال حوال وړاندې کړی شوی، او چې څه ویل شوی هغه رنگ ورشي. دا سینه چې هغه خپل نظام دلته نافذ کړي. نو موړی ویلی خبرې روان دي، خو خطر ور سره هم سیوا کیر شي. عدنان بیٹنای، دیوا، شمالي وزیرستان.
Thank you.
دا وایس اف امریکا ډیوه دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د هیومن رائټس واچ ایچ آر ډبلیو په تازه رپورت کې ویل شوی دی چې افغانستان کې میرمنې د تعلیم او روزګار په مد کې به برخې شوې دي. دوی نشي کولای چې د خپل گزاران لپاره یا د خپل ژوند تیرولو لپاره کار روزګار وکړي. نو دغه وجه ده چې افغانستان کې میرمنې د سخت ذهني فشار لاندې دي، د بیلابیلو مالی او سماجی مشکلاتو سره ژوند کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د ډیوا خبریال وقار احمد وړاندې کوي.
د هیومن رائټس واچ په تازه رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان سویلي ولایت غزنی کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د میرمنو ستونزې زیاتې شوې، چې پکې د کابل سکوت وروسته د تعلیم، صحت او روزګار په مد کې د میرمنو د حقوقو سرغړونې هم شوې دي.
افغانستان کې هغه میرمنې زیات اغیزمن شوي چې چا چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې کار کولو خپل فامیل ساتل. د طالبانو واک نه پس د دې میرمنو سره د دوی فامیل هم اغیزمن شوي.
افغان میرمنې وای مونږ اوس د خپل فامیل د ساتنې جوګه نه یو پاتې. وای د طالبانو د واکمنې وړاندې به مونږ په خلاص مټ کار روزګار کولو. د بشري حقوقو د سار ادارې په دغه رپورت کې ویل شوی چې طالبانو په جنکو د شپږم ټولګي نه بره په تعلیم بندیز پورې کړي دي او په دینی زده کړو ډیر پام ورکول کیږي. د رپورت تر مخه دغه سیړنه کې چې د څومره میرمنو نه پوښتنې شوي چې وړاندې به نوکری کولی دا محل بے روزگار دی.
ما به په افغانستان کې نوکری کوله او خپل پوره فامیل به ساتلو، ولی چې زمونږ په کور کې نارینه نشته. خو اوس د طالبانو واک پس مونږ ډیر مشکلات لرو او حالات داسې شو چې اوس مونږ ته خپل ځان ساتل هم ګران دی.
افغان میرمنې وای اوس گزاران ګران شوی دی، ځکه چې ډیرې داسې کورنۍ دي چې کورونو کې نارینه نه لري او ډیر د کړاو سره مخ دي.
که د افغانستان حالات هم داسې روان وي نو هلته د میرمنو ستونزې به نورې هم سیوا شي او د افغانستان د وضعیت د ښکېدو هیڅ امکان نشته.
د بشري حقوقو د سار ادارې دغه رپورت کې په ډاګه شوې ده چې په افغانستان کې واکمن طالبانو په میرمنو ډیر بندیزونه لګولي. د اغې نه په ازادانه توګه د خبرې حق ترول شوی چې له عمله ډیر خزي د زهنی رنزونو سره مخ دي. طالبان دریز لري چې د اسلام په چوکاټ کې دنه نه یوازې جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړې ده، بلکې د شریعت لورې ورکړې شوی حکومت هم منلي.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا لوی خبر پښتونخوا خبرونه د زنه سورلا خانې ما په پاکستان کې 14 اگست کڅه هم نږدې ده او په دغه کې به د پاکستان په 15 کال پوره شي. خو په پاکستان کې سیاسي شورن کې وایي چې په پاکستان کې زیاتره حکومت چې کم دی هغه فوزي امیرانو یا ډیکټیټرانو کړی دی، جمهوریت حکومتونو دومره نه دی پاتې شوی. یورپ یونین مشاهده کړي چې په پاکستان کې سیاست ډیر تقسیم شوی دی. د 2008 کال راهیسې د دریو ټاکنو د ملکی حکومتونو ترمنځ دوه پر امن بدلون سربیره د حکومت او پارلیمان ترمنځ همکاري او جوړجاړی ډیر لږکاري. 2008 کې انتخابات، بیا 2014 کې او بیا 2018 کې دغه انتخابات. په دې اړه باندې پاکستان کې جمهوریت ودول نه کړي، نور ادارې مضبوطې شوې نه دي. هر وزیر اعظم ک هر جمهوریت حکومت چې راځي نو په دې باندې د تور لګی چې دارا وستل شوی دی، سلیکټډ دی. خو چې بیا کله هغه حکومت زی او بل حکومت راځي نو هغه باندې هم بیا دغه تورونه لګي او هغه دا تورونه کوي چې مونږه د پاکستان پوز یا اسټابلیشمنت لري کړي. 15 کال پاکستان کې څنګه تیر شول د تبا د شیډونکو په دې اړه باندې نظر هم اخلو. په دې رپورت به هم پوښتنه کوو. زموږ سره په دې وخت کې د پیښور نه خبریال دی، شیډونکو دی، په پاکستان په سیاست، په افغانستان باندې، په دغه سیمه باندې جوور نظر لري. محمود جان بابر صاحب موجود دی ورته کلی او سړی مشه. په خیر راغلی محمود جان بابر صاحب. محمود جان بابر صاحب مننه کو خبرونه کې د وخ را کولو د ډان رسپارني د یو رپورت تر مخه د پاکستان او یورپین یونین لخوا پرستیو کې د ایم ای پی او پروګرام د پاک د الاستیک شو پاک دا ویل شو دی چې پاکستان کې سیاست او انتظامیه کې د پوس د رول د استحکام د ضمانت پستر غور ته کتل کیږي خو دوی دا وایي چې د حکومتي او ادارو صلاحیت کمول پړه په هم نیوکی کیږي تاسو څنګه غنئ چې آیا دا حقیقت دی پاکستان کې یوازې د پاکستان د پوز اداره مضبوطه شوې ده نور ادارې د دغه د مضبوطیا د وجه نه دوی پرې خودنی چې مضبوط شي یا هغه پخپل نه دی مضبوطه شوې دي څنګه ورته ګوري
په پاکستان کې چې کله تاسو سیاست ته ګوري نو په هغه کې طاقت کې ملاویږي جمهوریت ته نو هغه هغه د هغه د سیویلین ادارې وي کم چې د هغې پارلیمان دی کم چې د هغې عدالت دی کم چې د هغې سرکاري دفترونه دي بیوروکراسي ده او خلک دي سرکاري افسران چې هغه د خلکو خدمت کوي د خلکو مسلې حل کوي نو مونږ په پاکستان کې کتلی دي چې دا څنګه تاسو وویل چې تر اوسه پورې په پاکستان کې د ادارو د کیپیسیټي بلډینګ کار نه دی شوی په پاکستان کې د افرادو کیپیسیټي خو شته د هغې څه ناڅه حیثیت او طاقت وي چې هغې د مسلې حل کړي او هغه افراد وی د ادارو دومره ډیر زیات دلته تربیت هم نه دی شوی او اداري زما په خیال باندې په خپل هم دي تنه دي پری خو دي شوی چې هغه دی ودو کی هغه دی ترقیو کی هغه کی دی انساني ترقیو شي انساني ترقی سره سره دی د هغه فائدې خلکو ته ورسیږي ځکه چې کوم جمهوریت وی نو د جمهوریت وی دی د پاره چې د خلکو حکومت د خلکو په ذریعہ باندې او د هغه د پاره نو په دې وخت کې په پاکستان کې ډېر ډېر زیات کمی دی او د هغې کمی د پاکستان د شروعات نه پس مونږ په خپله کتلی دي چې په پاکستان کې یو څو کاله خو چې کومو نو هغه دلته حکومتونه خو بیا هم زه په دغه طریقه باندې چلېده خو چې کله مارشل لا ولګېده او دلته یو فوجي عامر راغو هغې دلته ټول لرې کړ او په خپله په کرسۍ باندې کېناستو او هغه وویل چې زه ټیک یم او دا نور ټول خلک غلط دي نو خلکو دلته وکته چې بجای د دې چې زه دې په خپله د ځان د تکړه کولو کوشش وکړم د خلکو د مسلو د حل کوشش وکړم په دې سیویلین ځایونو نه د طاقت واخلم د دې ولسي ځایونه چې کوم دي د دې نه طاقت واخلم هغه طاقت سره د مخکې لاړ شم نو هغوی دا غوره وګڼله چې هغوی د دوستانه جوړه کړي د هغه ځای سره کوم چې د طاقت په پاکستان کې سرچشمې وي په پاکستان کې تاسو وګورئ که نه د جنرل ایوب خان وګورئ تاسو دې سره د جنرل ضیاء الحق وګورئ د هغه څومره لوی دور او د پاکستان کې بیا د پرویز مشرف دور وګوري او دینه علاوه چې کوم سیاسي حکومتونه پاتې شوي دي نو هغوی هم د دوی راوستي خلک ګڼل شوي دي او هغه ډېر خلک هم میاں نواز شریف هم په دغه لار باندې راوستي شو عمران خان هم په دغه لار باندې راوستي شو د پاکستان انقلابي لیډر چې کوم ورته وي ذوالفقار علي بټو هغه هم په دغه لار باندې راغلی هغه بېله خبره ده چې کم کم راځي لږ لږ وخت بعد هغه پته لګي چې دا هغه لار نه ده چې زه د ولس لپاره څه کولی شم نو بیا هغه ځان لپاره لار بیلی او چې کله لار بیلی نو بیا تاوتریخوالی جوړیږي همدغه بټو سره هم وشو همغه میاں نواز شریف سره هم وشو او همغه دې وخت کې عمران خان وایي چې ما سره هم روان دي او د عمران خان سره چې دا سره روان دي په دې سره خلک هغه رنګ اتفاق نه لري څنګه چې ذوالفقار علي بټو او میاں نواز شریف سره شو نو دا خبره کې حقیقت شته دی چې خلک دلته بجای د دې چې هغه د پارلیمان سره دوستانه وکړي د پارلیمان نه د طاقت واخلي څومره چې زیات خلک د سره دی به زیات ښه کار کوي د دې په مقابله کې
دوی د ادارونه
طاقت صحیح
محمود جان بابر صاحب هم دغه ادارو ته کرا شو د پاکستان پوسټ را شو د امنیت په نامه باندې د هغې بجټ ډېر سیوا دی ډېر مضبوط او دغه پاتې کیږي ستاسو څنګه چې اشاره وکړله ک د بټو صاحب نواخلو د عمران خان صاحب پورې دوی د دغه نرسري شوې ده یا دغه ځنه دي د ډاډ ملاو شوې ده راوستل شوې دي چې لري شنه دوی بیا په دغه باندې پښتنې پورته کی خو په دا کې بل پښتنه دا هم راځي چې د سیاستدانانو سره احتساب شوی دی دوی د وټ په ذریعہ لري کړی شوی دی دوی سره عدالت حساب کړی دی خو د پوځي امیرانو چې کوم حکومت کړی دی په دې 15 او یا کال کې هغه باندې پښتنه هم نشي کول او داغه سه حساب کتاب هم نه ده شوی نو آیا تاسو نه ګڼئ چې په دې 15 او یا کال کې پاکستان د څومره نقصان رسول شوی دی نو هغه دغه ادارې چې د هغه نه پښتنه نه کیږي نو دغه رسول
زه په خپل غرم چې پاکستان په دې وخت کې ک روسو پاتشي خو پاکستان ترقی هم کړی دا پاکستان په دې وخت کې دا ترقی کړی دا چې په دې کې ک تاسو په خوانی دوه امیران پریږدي ایو امیر ته د خدای د اړخه کس شوی جاز وال وته ارڅ چې هغه کې ذوالفق جنرال ضیاء الحق چې کوم هغه په هغه کې وفات شو دینه مخکې جنرال ایوب خان چې کوم هغه پسې خلک راوتی و دریم تاسو دا وګورئ کنه چې یو امیر چې هغه د پاکستان د فوج مشر پاتې شوی دی او د هغه په حق لباندې دلته د خلکو همدردیانې هم شته دي او خلک دا غواړي هم چې دا دی دلته راشي او هغه دلته نشي راتلی. په پاکستان کې دی وخت کې عدالتي نظام هم مضبوط دی, دلته خلک هم په خپل سیویلین ادارې ورسره ورسره لګیا دي, سیول سوسایټي چې څه ته وایي یا عام عجبه کې چې کوم جمهوري خلک دي هغه هم په دې کې مضبوط دي. نو تاسو وګورئ په دې وخت کې پرویز مشرف پاکستان ته هم نشي راتلی او کراځي نو د پاکستان د عدالت یو فیصله پرته ده, د هغې مخې له به هغه فیصله پرته وي. نو دومره هم زما په خیال څه بد حل نه دی, څه لږ غوندې حالات ښه شوي هم دي او خلکو سبق هم حاصل کړی دی. زما په خیال کې په پاکستان کې په دې وخت کې په سیاستدانانو کې عمران خان هغه اخري سړی و چې هغې به د دې ځینې طاقت اغستو, نور هم اوس هم اخلي لګیا دي د هغه ځینې طاقت. خو هغوی ته دې خبرې پته ده چې دې سره زه ډېر زیات وخت نشم چلی دی, زه به د چلم نه زه پارلیمان سره چلم. په دې سیاستدانانو کې ډېر زیاتې کمزورۍ دي, هغه کمزورو د وجې هغوی مجبوره وي چې هلته ځي. خو په دې وخت کې که ته نور ځې او بیا د ادارو نه طاقت اخلي او بیا راځي حکومت کې, نو خلک هم دله بد ګوري. نو هغه بد کتو د وجې اوس خلک هم ډېر زیات دسي لکه ډېر په کلو مټ نه ځي, دیله اوس له غوندې پټ پټ ورځي. کم هغه خلک چې کوم به ډېر ښکاره دي سره, هغوی هم اوس پټې پټې خبرې کوي, کله کله پکې ښکاره هم وکړي. نو زما په خیال باندې یو پولیټیکل کلچر کې یو چینج هم را روان دی, تر اوسه پورې چې څه وشو هغه وشو خو لږ لږ وخت بدلیږي. او زه په خپله دا ګڼم چې په فوج کې هم ډېر ښه بدلون راغلی دی. زه د دې خبرې ګواه یم چې فوج کې په خپله لګیا دی, عمران خان کدی راوستی خو عمران خان لرم شو. نو هغوی اوس دا بل حکومت چې راغلی کوم چې د دې مخالفین ګڼلی کېده, هغې سره هم لګیا دی کار کوي. تاسو وګورئ کنه د آرمی چیف لګیا دی د آی ایم ایف د پیکیج اغستو لپاره, د میا شهباز شریف حکومت ته د اسف علی زرداری زوی پکې وزیر دی, هغه د مولانا فضل الرحمان پکې زوی وزیر دی, هغه حکومت ته لګیا دی آرمی چیف یو پیکیج جوړی. زما په خیال باندې په فوج کې دننه هم ریئلایزیشن ډیر زیات دی چې په کار دی چې دا سیویلینس چې کوم دي نو دا د خپل کار په خپله وکړي, او دننه هم څه داسې خبرې وي چې خلک به په کومو خبرو باندې خپه وو. زما خپل خیال دا دی چې اوس فوج هغې باندې اوس پوه شوی دی, او زه دا ګڼم چې په راتلونکي وخت کې به د هغې په رویه کې نور هم داسې هغه به راځي چې پیله به کومو خبرو باندې به اخپه کېده او هغوی به سه ریئکشن خولو یا به څه کار کېده. اوس زما خیال دی چې هغسې به نه, لږ لږ غوندې به د دواړو اړخو نه یو طرف نه خلک ادرېدلي دي, نو بل طرف ته چې کوم خلکو سره مکمل اختیار په ماضي کې چېرته ګڼلی شوی دی هغه اوس لږ لږ لاندې روان دی. نو دا بیلنس چې کوم دی دا برابرېږي, دا تله چې کوم وکړه نه دا پیله یو ډېره اوچته وه یو ډېره ټیټه وه, اوس لګیا ده زما په خیال یو بل ته برابره را روانه ده. که نه نو لس کاله بعد به دا بالکل برابره وي, او زما په خیال باندې پاکستان به یو ډېر جمهوریت ته به هغه مکمل طور باندې زما په خیال چې ور بشي.
صحیح, تاسو څنګه خبرو کې پاکستان د پوز کردار چې کم دینو هغه غي کم کړي د سیاست کې هغه رول چې کم دینو هغه پشا شوې دي. پاکستان کې کڅو هم د پارلیمان تاسو دغه ته هم اشاره وکړه چې خلک عوام نو ته یا اولسي زور ته نه ورزي, هغه د دغه محکمې یا دغه ادارې په زور باندې راتلک کول غواړي. نواز شریف صاحب هم دا خبره کوله چې کله وستو چې ووټ کو عزت دو یا ووټ ته عزت ورکړي دغه په خلاف باندې دغه خبرې کوي. اوس عمران خان صاحب هم دا وایي چې دا مختلف نمونه ورته اخلي. تاسو ګڼئ چې کمی طاقتور پوز دی او هغه غواړي چې حکومت وکړي, هغه غواړي چې د احتساب نه بچ شي, خو کمزوریانې په سیاسي ګوندونو کې هم شته, دیو کې جمهوریت نشته, دیو مضبوط نه دي, عوامي جرړې نه لري یا دی په عوام باندې باور نه لري.
په دې کې چې کوم اصل سیاسي خلک دي کنه, د چا چې تربیت شوی دی بطور سیاسي جماعت, بطور د سیاسي ورکران, د سیاسي کارکون په تور باندې چې د چا تربیت شوی دی, هغه جماعتونه هم په پاکستان کې شته. هغوی که نیخ په نیغ ځي او الیکشن ګټي راځي, نو د هغوی په مقابله کې داسې خلک چې په پاکستان کې دا د یو سو کسانو یو ګروپ دی, دې ته وایي د یو 200 کسانو یو ګروپ چې دا که هر چا سره نو په یو وخت کې بدی د یو بل ځینه به راځي, دا الیکشن به ګټي. څوک شتمن دي, څوک جاګیرداران دي, څوک سرداران دي, څوک څه دي او څوک څه دي, هغوی له ولس که ووټ ورکوي که نه ورکوي خو هغوی دپاره به نتیجې بدلېدي. او همدغه رنګ په دې قبایلي علاقو کې هم داسې خلک وو چې هغه به راغ, دا ټول خلک به بیا پاس راغون شو, نو چې کوم خلکو به اصلي په سیاسي طریقه باندې ووټ اخیستی وو هغوی د پاسو بیا دې سواره شو, دوی به بیا به هغوی د دې د لاسه کار نه شو کولی. نو هغه خلک په دې پاکستان کې چې کوم دي هغه هم موجود دي, دا یوازې د سیاستدانانو او د فوج او د اسټبلشمنت خبره نه ده. په دې کې منځ کې کوم مفاد پرست ټوله ده چې هغوی سره خډې پیسې دي خو هغوی سره د عزت کمی وي, نو هغوی هغه عزت ګټلو دپاره پیسې ولګي او منځ ته راشي, نو بیا هغه ته خلک ایم این اے صاحب وي, هغه ته سینیټر صاحب وي, بیا هغه خپل کاروبار دپاره دې پارلیمان کې دننه کار کوي. ادارو نه مدد اخلي د حکومت مجبوري چې زبد پلانکی وخت ووټ نه درکوم کومال دي زما دا کار دی اون کو نو هغه خپل کاروبارونو ته ود ورکي دا یو داسې مافیا ده چې د دې ذکر دواړو اړخو ته نه کیږي خود دې اکثر چې کمی دې تم لا تړ چې کم دې هغه زمونږ اسټابلیشمنت نه به حاصلو زمونږ اسټابلیشمنت نه به دا ګلو د خلکو چې پریږدي چې اصلي خلک دا الیکشن وګټي او د ولس دا کار وشي خو اوس زما په خیال باندې عمران خان چې څه وکړ او کوم نمونه واغست او کوم خبرې چې وکړي اوس په څه لږ وخت لپاره زه په خپل دا ګڼم چې 15 کال شو که 10 کال شو دې وخت کې به اصل سیاسي جماعتونو ته کېدې شي چې دا ګراوند ملو شي او که دا عمران خان لګوندې سایډ ته شو نو اصلي دې جماعتونو ته دا وخت ملو شو او دې پکې په ټیک طریقې سرکار وکړو نو بیا به زما په خیال خلکو له پته ولګي چې مونږ ته اوس د بل چا نه طاقت اخیستو ضرورت نشته د پارلیمان ټول کې غټ لی پاورفل سیز دی طاقت دې سره دی طاقت چې کوم دی نو د پاکستان عدلیه سره دی پاکستان چې کوم دی مقننه انتظامیه او دا درې واړه شیزونه که یو ځای شي نو پاکستان به مخکې ځي او په خپله په دې باندې زه په خپله اوس دا ګڼم چې نیم اسټبلیشمنت په دې خبره باندې اګری شوی دی چې سیویل انسان دا اختیار ورکړي شو زما په خیال کې دی چې په راتلونکي وخت کې به دې حق لباندې زه خوشبین یم چې څه لږ غوندې به نور به هم داسې پیشرفت کیږي چې هغې سره به مخکې لاړ شو
ډېره زیاته مننه کوم محمود بابر صاحب د وخت را کولو یو جهان مننه دی وختون کوریدو کوم سره محمود جان بابر صاحب دا خبره تاسو اوریدلې هغه وی چې په پوس کې هم دا خبره شوې ده او هغه زیاتره محسوس کړم په خپل د چ په سیاست کې به نور کردار خپل کم وی یا شاته کیږي به په دې اړه باندې هم پښتنه بکو زموږ سره به سیډون کې نور هم راضي بخبرونه کوي وړه شانت د مخلو به راځو خبرونه پړاندې بوزو
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د نړیواله امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري په پاکستان 15 او یا کال پوره کیږي پاکستان کې جمهوریت ودا ولی نه د کړې په دې اړه باندې شیډون کی سوای د زمو سره په دې وخت کې ځوان سکالر رفیع الله کاکړ سره موجود د ورته کله و ستړي مشه په خیر رفیع الله کاکړ سره
خیر اوسه ډیر مننه
مننه کاکړ سره د پاکستان او د یورپین یونین په منځ کې چې کومي وې اداره ده ایم ای پی هغه یو رپورت هغه وې چې د پاکستان پوسټ کم ده په سیاست او انتظامیه کې کده پاکستان رول د استحکام د ضمانت پستر ورته قتل کیږي خو د حکومتي ادارو صلاحیت کمول پړه په هم نیوکی کیږي آیا تاسو غنئ چې د پاکستان چې کم پوز ده د نورو ادارو په پاکستان کې چې مضبوطی شوې نه دي نو دغه په کې کردار شته
ډېر مننه یقینا د دې څنکار نشته چې په پاکستان کې په سیاسي او تنظیمي معاملاتو کې تاریخي تور د فوج غټ کردار پاتې شوی دی او دا کردار په ښکارا په پټ په ډایریکټ او په ان ډایریکټ طریقو پاتې شوی دی نو د فوج ته دغه کردار څه نه صرف دا دی چې دلته د پاکستان د جوړېدو سوینه چې تر اوسه پورې تر ټولو ښکارا اثر خدال ودلې چې دلته سیاسي استحکام نه دی راغلی نو چې سیاسي استحکام نه یې او دا سیاسي استحکام یا سیاست کمزوري کېده چې دا غلار د سیاسي ګوندو کمزوري کېده دا سیاسي ګوندونه چې کمزوري شي په عوام کې دا غو مقبولیت ختم شي یا په عوام کې سیاست او سیاسي ګوندونه داسې بدنامه شي نو دا چې دی دا نه صرف د سیاست او ګوندو لپاره تاوان دی بلکې دا سیاست سیاسي عدم استحکام او د ګوندو غیر مقبولیت چې دی د دې حکومت حکومتي ادارو پر اهلیت باندې هم اثر لویږي مثال زه یو مثال دا در کوم چې په پاکستان کې یو تر ټولو غټه مسله چې د ګورننس مسله ده چې د ادارو د اهلیت او د فعالیت مسله کې یو غټه مسله ده چې دلته په انګریزي کې موږ ورته وایي چې پالیسی کنټینیوټی نشته یعنی د پالیسیانو تسلسل نه وي ا تسلسل ولې نه وي سیاسي ادمستقام در دا ظاهر رسیدلې دي چې که په وفاقي که په صوبو کې یو سیکریټری چې راځي د خپل ډپارټمنټ به مشري انتظامی سربراهي هغه در کال زیات نه پاتې کیږي نو چې اوس کال د ټول زیات د دورانیه یو کال په یو کال کې خو 15 میاشتې هغه سیکریټری خالي په داخلي چې دی په هغه انتظامی په هغه ډپارټمنټ په معاملات ځان پوه کی چې دی ځان پوه کی دا هغه بعد دی پاره کې اصلاحات راولي دی عملی کوي شان عملی کوي نو دا وخت اخلي نو چې د ټوټل دورانیه دلته یو کال شپږ میاشتې اته میاشتې هغه به څه کار وکړي هغه به څه اصلاحات پر مخ بیایي او اصلاحات خو د لیري چې هغه بنیادي کارونه دي هغه هم تر سره نشي رسولی نو په صوبو او په وفاق کې دا ډېره غټه مسله ده ودې ته موږ وایي چې ترانسفر پوسټنګ د سپریم کورټ فیصلې موجوده دي چې هغه دا ویلي دي چې باید چې یو سیکریټری کم از کم درې کاله پر خپل پوسټ پاتې شي د درو کالو د مخه غیر ضروری داغه تبادله نشي وه لیکن دلته دا رواج جوړ شوی دی چې څنګه منستان بدلیږي وزیر اعظمان بدلیږي وزیر اعلی بدلیږي په کال دوه کې په درې څلور کال کې د وخت مخه نو هغه چې بدل شي هر یو بیا راځي د ټوله بیوروکراسي بدلی نو نه صرف دا دی چې قیمتي وخت به دي کې ضایع شي بلکې د هغه ډپارټمنټونه هغه اداري چې دي داغه صلاحیت او داغه پر کارکردګي ډیر غټ اثر لوي نو دا ما یو مثال درکې دا رنګ نور ډیری لارې دي چې په هغه باندې د فوز چې کوم مداخلت دي او د سیاسي ادمستقام چې دي چې د ګورننس او د ادارو کیپاسټي چې دا هغه ته تاوان رسولې دي
صحیح رفیع الله کاکړ صاحب تاسو د بلوچستان په چارو باندې هم نظر لري د غلط سیاسي حالات چې کوم دي د څنګه تاسو اشاره وکړه دوی بیا حکومتونه بدلیږي یا یکتم کې وزیر اعلیان بدل شي یا وزیر اعظمان بدل شي منځ کې خو دا ویل کیږي چې بلوچستان کې بیا چې کله تپوس وکړي شي چې کله سیلاب راغله د زلزلہ راغله نور څه مشکلات دي نو هغه حکومت جواب نه ورکوي او په دې کې بیا دا تور لګي وي د خلک چې کوم دي دا سرمایدار دي جاګیردار دي نوابان دي خانان دي سرداران دي په دې اړه باندې وجه صدا آیا عوامي خلک مخکې نه درا پرې خودل شوی کاغه پاره صوبه کې دی یا دا یو تور دی چې دا خلک صوبې نشي چلولې او صرف او صرف چې کم ده نو دایوه اداره چې کم ده نو دا ملکم چلولې شو صوبې هم چلولې شي
انا اول چې کم دا دغه داوا یا دا تور چې دی چې دا ملک چې دی دا نور ادارې نشي چلولې او دایوه اداره کې دا صلاحیت ده دا د څه حقيقي بنیاد نه لري نیمای په اویا پنځه اویا کال کې خو پنځه ډیر سلويش کال خو سم ملک دی چلولې دی نو د دې داسې یو تحقیقي او د ډیټا پر بنیا داسې مر سره څه ثبوت نشته چې دوی درانورو ډیره ښه کارکردګي کړی دا ضرور څه وی دی چې دلته فوجي حکومتونه اکثر په داسې وخت کې راغلي دي چې پر عالمی لیول په داسې مکه یو شخړه روانه وي نو پاکستان ته بیرونی امداد ډیر راغلی دی نو هغه سره عارضی په ملک د خوشحالي یو درې څلور کال راغلی لیکن چې څنګه هغه سیستم ختم شي نو هغه د ښکارا هغه مصنوعي چې کومه ترکی هغه حقیقت برتش کارا سوی دی نو دا خو زه په خپل فکر نه کوم چې دا بنیاد لري د ډیر نور ثبوتونه هم سره لیکن د بلوچستان په اکل چې تا کوم سوال وکي نو د بلوچستان په حق له هم بنیادی خبره زده کوم دا د بلوچستان په داسټړي اورس کې په دادر قدر اورس کې وسم چې دلته کومه پروینشل صوبایي بیوروکراسي دا کدا او دایي سیاستداران کدا او خپل کار ته پریښول شي درداوت حالات چې بل څوک دی کنټرولي بل څوک په دې تلارې لیکي ورشای در دې حالات بیا هم ډېر ښه کارکردګي وي چې کم دلته سیاسي نمائندگان دي په دې کې شک نشته چې باغ کې به سرداران جاگیرداران هم یو پتیر شل کال کې په دې کې کاروباران او ټیکداران هم ډیر مخ تراغلي دي خو که پر دې موږ نظر واچو دا وخت صدا رنګ نه و د دې دوه وجه دي چې دا سیاسي نمائندګي چې د بلوچستان کې دا هغه معیار ډیر خراب شوی دی دا دوه بنیادی وجه دي یو بنیادی وجه دا چې فوج په خپل دا وخت صدل ته دا کوششونه کړی دی او په تیر شل کال کې دا هلی ځلی زیات کړی دی چې دی د خپل مرضی تابعدار مصنوعي خلګ رامخت کی او پر خلګو مسلط کی هغه ته اقتدار او باچی په لاس ورکی. نو داغه څه جدي چې مصنوعي سیاسي خلګ راځي هغه عوام ته جواب دی نه، داغه څه پښتنه رسنه نه کیږي. نو دا هغه نتیجه چې دا هغه مخامخ ده لکه دا څنګه چې وځه یو خدا وجه ده. دویمه یو بنیادی دا ډیره مهمه خبره ده په پاکستان کې پر دې ډیر باس نه کیږي. د سیاسي نمائندگی یا د سیاست معیار خرابېدو کې یو غټ بنیاد جنرال ضیاء الحق یو سیستم معرفي کې چې هغه ته د ایم پی اے ایم این اے فند وایي. دا ایم پی اے ایم این اے فند په بلوچستان کې دومره زیات شوی دی چې په خوا به په سل روپۍ کې د نن څخه شل کال مخکې 15 روپۍ د دوی په مرګ خرڅېدلې، نن په سل روپۍ کې نه نیوي روپۍ د ایم پی اے جو د ایم این اے په مرګ خرڅېږي. دا تاوان چې شوی دی، تاوان دا شوی دی نظریاتي سیاست پالیسی سیاست و شاته تللی دی، د پیسو د ټیکو سیاست دا و مخته راغلی دی او دې حوصله افزائی کړې ده چې ټیکداران یې په سیاست کې راوستلی دي او چې کوم سیاسي خلک جنون سیاسيانو هغه ټیکداران کړي دي. نو دا یو سټرکچرل انسنټیو دا سیستم ورکوي چې هغه ولسی ایشوز عوامي ایشوز نظریاتي ایشوز و شاته پاتې شوی دي او ټول کدا پوزیشن خلګ دي که کوم پرست دي که مذهبي دي که وفاق پرست دي ټول په پی ایس ڈی پی او په پروجیکټو په ټیکو په ټندرانو په پیسو کې څه لګیا دي. نو د دې چې دی په بلوچستان کې خاص طور پر او سیاست او سیاست ته ډیر سخت منفي تاوان رسیدلی دی. یو دا چې لګیږي هغه پیسې ځای سوي دي او بل د سیاست معیار خراب کړی.
صحیح رفیع الله کاکړ، تاسو هم د سیاست دغه تاسو چې پرې خودل شوی نه دی، هغه نظریه ختمه شوې ده، ایم پی ایګان او ایم ان ایګان ته فندونه ورکړل شوې دي، په دې اړه باندې خو یو نیوکه دا هم کیږي چې پاکستان کې جمهوریت په غوندونو کې د نه جمهوریت نشته ده. دغه یو خاندان هغه په پارټي باندې قابض وي که تکنه یو کني پو خو هغه به د پارټي مشري یا نه پرې خودل کیږي او دغه پارټي کې همیشه کمزوري ساتلې شوې دي یا ساتلې کیږي. څنګه ګوره په دې کې د سیاسي خلکو څومره زیات لاس ده په جمهوریت ته په دې دومره نقصان یا ود نه کولو کې؟
دا ډیره مهمه نقطه ده او دا نیوکه صحیح ده. دا بالکل په پاکستان کې تقریبا تمام سیاسي جماعتونه چې دي هغه کې د اندرونی جمهوریت تقریبا نشته او د یو شخص د یو فرد یا د یو خاندان باچی په پارټیانو کې نه نه وي. نو دا د سیاسي پارټیانو یو غټه نیمګړتیا ده او دا د دې د پرمختګ نه پرمختګ یو غټه وجه هم ده. او دا د عمران خان یا دا رنګ چې اروجت پسند سیاسي قوتونو چې راپورته شوی دي هغه هر وخت د زړو سیاسي ګوندو دغه نیمګړتیاوي او عوام ته په ګوته کړی دي او هغه د دې موقف چې دی هغه صحیح دی. لیکن دغه یو خبره ځان پویول ضروری دی چې په دې کې دوا د دې سټرکچرل ریزنز دي چې دا سیستم ولې دومره فعال دی. دا د خاندانی سیاست یو د دې سماجی بنیاد څخه د پاکستان ته هر صبح د پښتون دی بلوچستان پنجابیان دی سندیان دی د هغه دروسه دا تقریبا په یو قبایلی نظام کې وو چې قبایلی نه دی برادران دا برادریان دی په دې ټولنې نظام کې وو چې الته دروسه خلک چې دی هغه یو اجتماعي پہچان او یو خاندان اجتماعي مشرتوب اجتماعي ذمہواریانی دا لري. نو دا د خاندانی سیاست چې دی د دې وجود د پاکستان په سماجی نظام کې دی چې قبایلی نظام دی چې د برادری سیستم دی چې خلګه ووټ د سیالو د ناسیاله فیصله د صحیح او د غلط فیصله پر ایشو یا پر میرټ نه کوي. هغه پردا کې څوک د ماده قبیلې دی، څوک د کمی زیلې او خېلې دی، څوک د ماده برادری دی، څوک د ماده پښې دی. نو دغه سماجی نظام چې درڅو پوري یي خاندانی نظام به په سیاسي پارټیانو کې ډیر کوي ویو دا وجه ده. وېمو وجه ده هم ده چونکه دا هغه وخت څه سیاسي ګوندونه خپل فطري ګروت او پرمختګ ته نه دی پریښول شوی او هر وخت چې یو زورور عوامي سیاسي قوت راولاړ شوی دی داغه پښه کاټ کړی دی، داغه پښه ریبلې دی او هر وخت په سیاسي جماعتو کې مصنوعي جوړ توړ کوششونه طاقتورو ادارو کړی دی. داغه نتیجه دا ده چې د سیاسي ګوندو مشران یو ضرورت هم جوړ شوی دی چې د اختیار او مهمه دغه چې دی هغه د بروسي او د خپل خاندان خلکو تور کی
او په پاکستان کې د اخري خبره کوم یو جماعت جماعت اسلامي د سیاسي ګوند چې هغه په خپل پارٹی کې جمهوریت جوړ کړی او په پارٹی کې د نن خاندانی کیسه نه و نو هغه ختم شو هغه دغه جمهوریت خلاف سازشو مقابله هم نشو کوي او د سماجی حقیقتونه چې ولو دا هغه څه هم لري ولا هغه نن د جماعت اسلامي تقریبا ختمېدو ته رسیدل نو دغه دوا اگر چې کزه دا منم چې دا خاندانی سیاست ډیر غټ تاوان پیښ کړی دی لیکن دغه دوا عوامل چې د دام په ځین کې ساتل ضروری دي
ډیر ځاته بنن کو رفیع الله ککړ صاحب دوه خرا کولو د معلومات شریکول یو جهان مننه فائدہ هم د چا خاندانی سیاست کې پاتې شو چې دغه سماج کې دا یا دغه ټولنه کې د دې د پاره دغه ضرورت وي دا به د وخت سره بدلیږي په دې اړه باندې زموږ سره محمد عظیم کاکړ صاحب چې لیکوال دی سیډون کې د خپلې کتابونو هم لیکلي مو سره موجود دی ورته کله وسړم چې په خیر راغلي محمد عظیم کاکړ صاحب
وعلیکم السلام ډیر مهرباني رسول الله صلی الله
کاکر صاحب بنر کو دو وخرا کولو کاکر صاحب پخپل تاسو کتابی خلق کی لکوالانی دغه کتابی پختنه بنو کچھ او پنځه ویا کال د پاکستان پورا کیږي زیاتره حکومت چې کم دینو هغه په پاکستان کې پوزی امیرانو کړي دی که یو خو وکتل شي خوات هندستان دی التا جمهوریت وده کړي دا د پوز کردار نه لیدل کیږي پاکستان کې د آی ایم ایف ته قرضو د پاره هم د پاکستان چې کم دی جرنیل هغه یا باجوا سپ ټلیفون نه کوي څنګه ګوري ولې پاکستان کې جمهوریت وده نه کړي ولې ولسی حکومتونو ته هغه توان نه دی ملاو شوی کم چپکارو
ډیر مننه نصر الله صاحب د ډیوا ریډیو او کوم پښتنه چې تاسو کله زو پر دې باندې بالکل په واضح توګه دا خبره وکم چې بنیادی تور باندې د یو وطن اصل میراث چې دی اصل ملکیت چې دی هغه د سیاسي رهبری وي خدا زموږ وګوند ملک یو بد قسمتي ده چې په دې کې همیش امیرانه قوتو ته یا و اسټابلیشمنت لاره چې هغه د دېغه سیاسي جماعتو په ذریعہ باندې د دېغه سیاسي رهبری په ذریعہ باندې چې دا اورته نه اوسوي مثال وزلا چې در کومل کوس د جنرال باجوا ایکستنشن او د د مدت ملازمت شو پدی کې توسي و نو بد قسمتي دا ده چې ما سی وای د دوه جماعتو لکه جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامي شپارس اراکینی اسمبلی د دې دوه جماعتو او دو کسان چې هغه لکه علي وزیر او لکه محسن داوود د دې اتلس اراکینو علاوه چې څه کسان په اسمبلی کې موجود د څه جماعتو ټولو و ارمی چیف په دې بل باندې د مدت
صحیح ستاسو
خبره دا ده چې د کوم سیاسي ګوندو سره یا رهبری سره دا امید ساتل کېدلې سي چې ګویا دا به د اولس لپاره حقيقي جمهوریت لار چې دا خپلې زما په خیال په دې نورو جماعتو کې په چون کې حکومتونه هغه ته ملاو شوی نو عمران خان یو دا هغه څه خپل یو توقع او زما دا خیال دی ذاتي تور چې عمران خان ته په دې نورو سیاسي جماعتو دا یو اډوانټیج چې دای ازمو شوی نه خو بیا به زوایم چې بدقسمتي دا ده چې د عمران خان په خپل دور کې تقریبا ریټایرډ چې کوم جنرالان دي نما سره چې کوم معلومات یې هغه داري چې دیارلس کسان داسې دي چې هغه یا سفیرانو یا هغه چې دی نمائنده خاص سفارتي او دی چې دی هغه ته په لکه یوکرین سو لکه شام سو لکه لبنان سو عراق سو په دې ملکونو کې هغه ته ورکول شوی وي او بل خبره دا ده چې سیول ایویشن اتارټي لکه د پاکستان اتصاب بیورو د دې سربرای لکه پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي لکه په پاکستان کې پی آی اے یا لکه وابدا دا د عمران خان په دور کې د دې چې څه چیرمنانو یا سربرانو دا ټول د عمران خان بشمول ان ډی ایم اے نېشنل ډیزاسټر مینیجمنت اتارټي دا چې د دې کس په وخت کې چې دا آرمی ریټایرډ کسان ته یا حاضر سرویس کسان وته چې دا هغه کول څه ویل نظما ذاتی فکر دا دی چې د فوج یا د اسټابلیشمنت د پاکستان په سیاسي معاملاتو کې مداخلت چي دی د دې لپاره همیشه دعوت چي دی هغه سیاسي جماعتو
عظیم کاکړ څه پته اړبان هم پښتنه کوم دغه تاسو خطر افته اشاره وکړه هر پارټي هر ګوند د حکومت چکلی په د حکومت اپوزیشن کې کلی دی سیاست کې یا وټونه غونډي یا غواړي جلسه جلوسونه کوي یا پټي تاکشوز کې راځي نو دی د پوز په غیر سیاسي کردار باندې نیو کې کوي دی وی چې پوز د خپل آئینی کردار ادا کوي خو چې کله بیا دوی حکومت ته لاړ شي نو په دغه کې بیا د دوی سترګې پټي شي او په هغه ټایم کې بیا کڅوک په دې نیو کې کوي نو هغه بیا د پوز هغه شانتي دفاع کوي دغه د غیر قانوني یا د غیر آئینی کارونه هم دفاع کوي که عمران خان صاحب ته وکتل شي د دینه مخ کې ووټ کو عزت دو د نواز شریف صاحب د حکومت اوس عمران خان صاحب چې کوښښه ده هغه په پوسټ پس خبري کوي نو د نواز شریف صاحب د چکم دي هغه داسې دفاع کوي دوه ورځې مخ کې هغه د پوسټ ملګرتیا کوله نیوکه په کول نه عمران خان صاحب څنګه ګوري تاسو ته آیا د جمهوریت حکومتونو ته یا د ګوندون ته نه دي په کار چې هغه شانتي میثاق جمهوریت وکړي چې د پوسټ کردار په جمهوریت کې نه وي
زما پزان اول بدقسمتی ہوا ہے مچ زما پزین کے علاوہ کم ریفرنس رزی رقم دیو ملٹری جنرل دی پر فرانس کی حکمران نپولین بوناپارٹا اگر وہ ویلی چی ملٹری سویپ ریویلز ویئر دی پارلیمنٹ از ویک دا ہر سچ کی ج ددی یو حقیقت دی وغدا دی چی زموش پارلیمنٹ چدی اگر کمزور دی او پارلیمنٹ پدی وجہ ہم کمزور دی چ پدی کی ترما لمک یو کس خبر ہو کے چدل د پاکستان کی دسی سو یا ڈیڑھ سو الیکٹیبلز دی دا اسٹیبلشمنٹ ٹول گیم چی دی اگر دا دیگا سو یا ایک سو پچاس کسان چی دی دا بے اول تیار بھی تو خبر ادا دا چدل تا کم کس دا کور کمانڈر پوزیشن پاتا سوئی وی یا دا آرمی چیف ہو دا ڈی جی آئی ایس آئی ہو دا پدی پوزیشن بانی پاتا سوئی وی دا غ خپل ہم دا سی کمزوری وسی دلی وی اور چونکہ سیاسی جماعتوں کی چکھا لگ بھی اگر نو پنزوی سکالا او دیر سکالا پا مختلف پوزیشنز بندی ودو بندی اگر وہ سیدلی بھی لہذا ہاگوی تا ہم دا اسٹیبلشمنٹ دا اہم اکایانو کمزوری اگر تا پتہ بھی لہذا کوشش داوی دا دوارو پاسا چی اسٹیبلشمنٹ زان کور کولو کوشش کئی او دا کوشش ہے چی پا سیاسی جماعتوں کی چکم مختلف کسان دی اگر تا پا مختلف اقتدار موقع ہم ملاو سی اور بیا اسٹیبلشمنٹ سے آگو سہارا واخلی او پا پالیٹکس کی پا سیاست کی چکم ددی مخالف گندو نے دی بیا آغا سیاسی گندو تا یو سبق و شغول دا پارا یا داغ پا خلاف کاروائی کول دا پارا بیا تا دی نور سیاسی جماعتوں نے چی دی ددی سہارا واخلی لگزا اس تا تا ددی موجودہ دا عمران خان دا تیرسوی حکومت مثال درکم دا یہ واضح خبر دا چی مسلم لیگ کاف چې دی دا د عامرانه ادوار پیدا کړی جماعتو دا یو حقیقت دی چې ایم کیو ایم چې دی هغه د عامرانه قوتو پیداوار جماعت دی په بلوچستان کې بلوچستان عوامي پارټي په نامه باندې چکم جماعت دی یا د شیخ رشید غوندی خلک چې دی دا ټول د اسټابلیشمنت پیداوار چې کله د نواز شریف او د اسټابلیشمنت ترمنز جنگ شروع شو نو د دې جنگ عمران خان فائدہ اخستلو کوشش وکړه او نتیجه دا وختل چې کم الیکټیبلز دی په پاکستان کې د اسټابلیشمنت په کینا باندې هغه ولاړو تقریبا زما سره چې کم معلومات دی هغه 15 پیته تعداد دی د قومي اسمبلی غارا کینو چې هغه پی ټی آی جوائن کلا او بیا باقاعده هغه ته حکومت ملاو شو خدا یو حقیقت دی دا یو حقیقت دی چې د اسټابلیشمنت سره ډیر ښه مضبوط پلیئرز موجود دي په دې شکل کې چې تقریبا د هغه د سلویشتو کلو سا یا د پنځه سلویشتو کلو سا بلکې بعض خدا سي دي چې د دروي درې درې پیړیو سا یعنی چې خپل به هم ایم ان ای ایم پی ای وی پلار به هم وسیدلې وی او نیکه به هم وسیدلې وی نو هغه کس چې دی هغه اوس دا وخت تر سټیټ ډیر زیات طاقتور دی اور کزرا خبر هو کما چې بیا دا بد قسمتی ور سره ګډ شي چې چیری د جهالت سره طاقت هم ملګری سي نو ال تبیا سر ورانی پاتېږي او دا وجه ده چې په سیاست کې دا اصلاحات ناراضي ونه وي خلکو ته موقع نه ملایږي
صحیح مزین کاکر صاحب هم په دې اړه باندې پوښتنه کوي چې تاسو ویل چې خلکو اصلاحات ناراضي او خلکو ته هغه مواقع نه ملایږي س کول پکار دی یا څنګه به وکړی شي چې په صرف خپل آئینی کردار ته پاتې شي او هغه غیر آئینی کردار ونه کی یا سیاسي سیاست کې لاسوهنه ونه کی یا کومه پارټۍ یا رقم پارټۍ کمزورونه فائدہ ونه خلی هغه رانه ولي هغه لري نه کی حکومتونه د اغې په ایمان باندې پاتې نشي بلکې د عوامو د اولسو په رائے باندې راشو د اولس په رائے باندې ختم شي څه کول پکار دی ست تجاویز ورکوي
زما اولنی نظر ذاتی طور باندې دا دی چې په دې افریقا کې یو ملک شاید چې کم خلک مونږ دا سیدا وخت دا پروګرام اوري هغه به په دې خبر هم نه چې په نړۍ کې دغه سی هم په دنیا کې یو دغه سی هم ملک شته برکینا فاسو په نامه باندې یو ملک دی چې په دې کې یو امیر اوسېدلې دی تامس سنکارا دا به یو خبره کوله چې په کوم ځای کې د یو سپایي سره د محب وطنی سیاسی شعور نوی نو دا به محض یو خطرناک مجرم وی دا د ملک دفاع نشي کولای په دې خبره باندې سر خلاصول پکار دی چې کله موږ خلک تیارو د عسکری قوت کې کم خلک وی نو هغه دې په ځین کې دا د وشن ډیر زیات ساتي چې یو سیاسی شعور دا د پاره لازم دی او د دې سیاسی شعور سره سره دا په ځین کې دا ورچول او دا تربیت کول چې ته به حت الوس محب وطن ګرځې وزه بتا هوا ہے مچی وذ گریٹ پاور کمز گریٹ وذ گریٹ پاور کمز گریٹ ریسپانسبلٹی ونسٹر چرچل په ویلې چې څومره لوی تاسو سره منصب دی دومره لو پتا باندې ذمہاری جوړیږي موږ په کار د دې چې دا وخت احتساب وکړو دا ټول خلکو چې موږ واغوي ته موقع ورکړی دا د مختلف پارټیانو سربراهان دي وفاقي وزارتونو ملاو سوي دي صوبایي وزارتونو ته ملاو سوي دي یا د گورنر او د آرمی کې په مختلف شو پوزیشنز باندې راغلي دي د دې ټولو کسانو اکراس د بورډ د دې احتساب کول پکار دی او دا پښتنه په جرأت سره کول پکار دی چې ګوره یو فورس را ولاړ سلو او هغه فیصله وکړه په دې تیرو 15 کلو کې چې وار از آر اکانومي څوک دا کس ولی دا قسم مایند سیټ چې دا کور کمانډر اجلاس کې دا انټروډوس کی او د دې په نتیجه کې چې کم انتشار پیدا شو پس سیاسی جماعتوں کو یقینی خبر ہے چی دا اولس شاید دیس یا پنزد دیس فیصد بے اتفاق بھی کو دے بل اڑخ تا دا قوم اسم زیاد توقعات چی دی دا دی سیاسی گندو دا غفلت پر وجہ بانی اگر دا فوج اسا دی مگر دا دی فوج اسا دا سوال کولو ضرورت دی چی نن ہم پاکستان ہر اکائی چی دا اگر پا مشکلات ہو کی دا ہر سیکٹر پا مشکل کی دی اور ډیر لوک کټوتی په بجټ کې ځینې سوي ده لیکن داغه باوجود دغه قوم دغه ستړي قوم د پاکستانی قوم وتا ته 1523 ارب چې تقریبا 7.5 ارب ډالرز جوړیږي دا وتا ته بجټ درکې او واحد د آرمی سېکټر دی چې واغه ته تقریبا 19% اضافي بجټ ملاوس مگر خیر کته بیا ته د پاکستان غونډي سټیټ وګوري او پاتراف کې مشکلات وګوري نو بیا انډیا چې دا هغه تقریبا 70 ارب ډالر ده او بل خوا ته هغه هم په خپل بجټ کې تقریبا 9% چې دی اضافه کړی ده خو دا پښتنه کول موږ له پکار ده چې په دې 13-15 کرو کې آپریشن رد الفساد متعارف وسلو د دې پښتنې والا آیا په سیاسي ګوندو کې په سیاسي اهم اکایانو کې څوک چې هغه دا پښتنه ځینې وکړه چې د دې به کاونټر افیکټس وي بیا آپریشن رائے نجات متعارف وسلو د دې په نتیجه کې تقریبا زما معلومات دا دي چې 70,000 تقریبا خلک چې دي هغه د کورس به کورس آپریشن ضرب عذب
محمد عظیم کاکر سے بخنا بخن غواړو خبرونه اخر پای ته رسیدلې ده په دې اړه باندې به هم بل خبرونه کوو د اپریشنونو چې څومره فائدو څومره نقصان رسیدلې ده ډیر زیاته مننه کوو د وخره کولو یو جهان مننه دیر وقت عظیم کاکر صاحب لکھوال چڑون کے دے او کتابوں نے خپل لکھ دی بیا به هم وقت پر کو دلوی خبر پختونخوا خبرونه وقت پیدا رسیدلی دے دے پسی پر وگا انٹرو ستا ستا منظر شہید نڑی والا اسی مئیس خبرون اوڑان دی کئی دا پاکستان پر سیاست پر پکیام خبرون ہوئی زنو سر اللہ خان دری پرونی پروڈیسر محمد سلمان یوسف زی و انجینران ستا ستا اجازت خور خدا پکنا
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو